السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. نن زر ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د دې ساعت د لنډې خبري برخې ډېر تمرکز پر همدې موضوع دی. په دې ساعت کې تاسو ته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی، خو پایلې د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان له سیلزپلو سره د ترکیې د بشري مرستو یو کاروان پرون چهارشنبه هرات ته ورسید. په دې مرستو کې چې د ریل ګاډي په وسیله افغانستان ته استول شوی، 640 تنه خوراکي مواد، وړه خیمې، کمپلې، صابون او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. تر دې مخکې ترکیې د هرات ولایت زلزله ځپلو سره بشري مرستې کړې وې. وروستیو سیلونو په افغانستان کې سلګونه کسان مړه او ژوبل کړل، سلګونه کورونه یې وران کړل او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکه یې له منځه یووړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل چې ایران او پاکستان په یوه ورځ نږدې 4000 افغان کډوال خپلو خاورو ایستلي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې 3400 تنه افغان کډوال له ایران او 215 تنه له پاکستان څخه ایستل شوي. د کډوالو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کډوال د جون په 11 د اسلام کلا، سپین بولدک او تورخم له لارو هیواد ته داخل شوي. په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د جبري ایستلو او د سیرونو په شان د طبیعي پیښو له امله لا پسې خراب شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د ایران هوایي شرکت له 2 ځان وروسته پرون کابل ته الوتنې پیل کړې. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ایران هوایي شرکت ایران ایر به کابل ته پونې کې یوه الوتنه کوي. ایراني هوایي شرکت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دغه وزارت په خبر پاڼې کې دا هم ویل شوي چې دوه افغان هوایي شرکتونه، آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر، به هم ایران ته الوتنې کوي. د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته ډېرو نړیوالو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې وځنډولې، خو سږ کال یو شمېر هوایي شرکتونو خپل فعالیتونه بیا پیل کړي چې تر ټولو وروسته یې د ترکیې هوایي شرکت. په سوداګرۍ کښتیو باندې د یمن د حوثي یاغیانو د بریدونو په دوام کې پرون چهارشنبه په سور سمندرګي کې خدایدی بندر ته نږدې یوې کوچنۍ کښتۍ د یونان پر یوې باروي بیړۍ برید وکړ او د هغې انجن یې زیانمن کړ. د بریتانیا امنیتي شرکت امبری اعلان وکړ چې پر توتور نومې کښتۍ د یمن د هدایدی بندر له جنوب لویدیځ څخه شاوخوا 8.5 مایله لرې برید شوی او په دې برید کې د یمن د حوثي یاغیانو د بریدونو نښې لیدل کیږي. د بریتانیا د سمندري سوداګرۍ عملیاتو هم اعلان وکړ چې یوه کوچنۍ سپینه کښتۍ چې له 5 تر 8 مترو اوږده وه د دې بار وړونکي بیړۍ له لاندېنۍ برخې سره لګېدلې ده. د یونان د بیړۍ چلوونې د دو سرچینو لخوا ویل شوي چې پر دغه کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ رپیده په قصدي برید کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو کښتۍ زیانمنه شوې ده. د یونان د بیړۍ چلونې وزارت د یوې سرچینې په حواله ویلي چې بیړۍ د هند پر لور روانه وه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، نن د جون 14 په افغانستان کې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو زر ورځې پوره شوې. د دې ساعت لنډه خبري برخه همدې مسلې ته ځانګړې شوې ده. وروسته پکې ازادۍ راډیو مجله هم له یاده مباسه خورازو لومړی راپور ده. په افغانستان کې د نجونو پر ښوونځیو د بندیز زر ورځې پوره شوې. له ښوونځیو محرومې شوې نجونې وایي ژوند یې تیار شوی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو حکومت په 14 کال کې د نجونو ښوونځي له شپږم ټولګي پورته بند کړل. هغه مهال یې وویل چې دا کار به تر امر ثانی پورې دوام ولري، خو دا دی د حکومت نږدې 3 پوره شول، تر اوسه هم دغه ښوونځي نه دي پرانستل شوي. تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه اورو.
کلونه وشتو سبقونه زموږ تیر شو رانه، کلونه وشتو سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دو کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره د قفس دی که نه، انت دا نور څومره وي؟ بس دی که نه، بس دی که نه، بس دی که نه.
خاطره یو له غونجونو څخه ده چې لزده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختي ورځې تیروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کېږي. خاطره ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو او ښوونځي ته د نه تګ په حسره تېرې کړې دي.
داسې ورځ به هم زما بل سهار تر بېګا پر اوښکې تېرولې او له یو طاقه به هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته ویل، خو زه بېخي روان شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تېرولې. زه به څه کوم؟ ما آینده به څه کېږي؟ ما ډېرې هیلې درلودلې، اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا د زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او زده کړې څخه محرومې دي، ډېر ورته خفه یم.
د دایکندي ولایت اوسېدونکې او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمې ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا 3 سال است که ما با سنوشتی به سر می‌بریم.
درې کاله کېږي چې په یو بې برخلي کې حالت کې یو. کله چې وینم هلکان ښوونځي ته ځي، راته ډېره ستونزمنه ده. د ښوونځیو د تړلو له امله ډېره خواشینه یم. هیڅ کوم ځای ته د تلو علاقه نه لرم. ولې طالبان نه پرېږدي موږ زده کړې وکړو؟
چیرې طالبان مرا نه میمونه درس بخونیم؟
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي وزین وایي، پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پوهنتونونو دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړي. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي، په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادي رادیو ته وویل،
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي، ځکه 55 اسلامي هوادونو کې د نجونو ښوونځي خلاص دي، پوهنتون نه خلاص دي، او هغوی تر ډاکټر زده کړې کوي او د ټولنې د رهبرۍ تر هرې سطحې ورته د رسېدو چانس او زمینه خلاصه ده.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې دربار د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل،
1,000 days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره له زده کړو پرته زر ورځې وحشتناکه دي. په تېره د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وژنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې له زده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
Every day as that loss deepens.
هیدر بروی په دې کار کې نه وځي طالبان، بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅ کله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید د دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په 26 نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
سر ورځې کېږي چې د ښوونځي ور مې نه دی کتلی.
هره ورځ چې تېرېږي د دې ژوند باور وکړئ، څه فکر کوم چې هارمونونه او خوبونه ټول زموږ بربادېږي او د خاورې سره یو ځای کېږي.
مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي.
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي، خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی، همسې مې ساتلي.
دا افغان جنو پر مخ د خوونځیو د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره کیږي. په دې اړه د پنځشنبه په ورځ د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې مه هېروئ.
تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو وړاندې درته د ازادۍ رادیو مجله خبرېدو ته چمتو ده. خو اوس راځو دې راپور ته. لز دکړو محروم یو شمیر افغان جونې وای د خوندزیو ل بندې دورسته کورنۍ په جبري توګه واده او کوژدې ته اړ ایستل دي. دوی ازادۍ رادیو سره مرکه کې ویل چې درتلونکو لپاره یې لوړې هیلې او پلانونه درلودل چې ټول اوس یوازې د ارمان تر حده پاتې دي. فیروزه عزیزی او د موضوع تفصیل.
د میدان وردګ ولایت د میدان خار اوسیدونکو چې نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل نږدې دوه کال وړاندې کله چې لشپګم ټولګي فارغ اسوه او وم ټولګي ته د طالبانو د حکومت له لوري د لګول سوي بندیز لامله خوانځي ته لتاګ محروم اسوه، په څوار لس کلنۍ کې د کورنۍ لخوا و دېرس کلن سړی ته واده سوه. د دې انجلۍ د عمل اور فریدی ازادي راډیو ته وویل چې پلار د سختو اقتصادي ستونزو له امله د اتو لکو افغاني ولور په بدل کې یاد سړی ته ورکړی ده. خدا کیسه یوازې په میدان وردګو کې نه، بلکې د افغانستان به لابل ولایتونو کې ورته کیسې روانې دي. د کابل خر اوسیدونکو او د اتم ټولګیز د کوونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل 15 کلن و چې له خوانځي محروم اسوه او د کورنۍ لوري په جبري توګه 13 کلن سړی ته کوز د سویدا.
رضایت خودم نبوده دیم
په کوژده کې زما رضایت نه و. کورنۍ را باندې فشارونه راوستل او مجبوره یې کړم. هغه کوژده مې دېرش کلن دی او زه اوس فعلا 19 کلنه یم. هېڅ چاره مې نه درلوده، ځکه زیات یې را باندې فشارونه راوستل. کورنۍ مې وویل چې ښوونځی نشته، کار یې بله بوختیا نه لري، باید کوژده واده وکړي.
د کابل ښار دا اوسیدونکي زیاتوي
وخت دیگه خیلی کوشش نهایی خدا کردم دیگه فامیلم زیاد فشار آورد دیگه.
ما ډیره هڅه وکړه چې دا کارونه شي، خو ډیره یې مجبوره کړم څه وکړم. کورنۍ مې ده نو څه کولی نه شم. زموږ اقتصادي وضعیت هغه مهال هم ښه نه و او اوس هم ښه نه دی. که څه هم زه له دې کوژدې هېڅ خوشحاله ورځې نه یم. د کورنۍ لپاره مې مجبوره یم چې ځان ښه وښیم او هغوی یعنې خسرګنۍ سره مې ښه چلند وکړم. د راتلونکي لپاره مې ډېر ارمانونه وو چې ښوونځی او درسونه به مې خلاص کړم او ډاکټره به شم، خو دا څه ونه شول. زما خبره کورنۍ ته ده چې لطفاً هر ډول شرایطو سره چې مخ هم یې لونې موجبي ودونو ته مه مجبوروئ.
در هر شرایط باشن هیچ وقت دخترای خدا به ازدواج اجباری مجبور نکنم.
د دې خبره کوژدنې یوازې خوانځي لوستای او دا مهال پر لاسګاډي یا کراچۍ کار کوي. د کندهار ولایت اوسیدونکو تمنا وایي د لسم ټولګي زده کوونکو چې طالبانو لښبګم ټولګي پورته د انجونو خوانځيو کې پر زده کړو بندیز ولګاوه. دا وایي یو کال وړاندې په ولس کلنۍ کې واده سوي، خو د واده لپاره یې رضایت و.
نه کوم اقتصادي ستونزه نه و، د حالات په کتو سره کورنۍ رضایت او کورنۍ وایره نو
سره هم خبرې وکړو، خو ځینو سره یې په خبرو ونه توانېدو او ځینو کورنیو له خبرو کولو ډاډه وکړه. طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته له تیرو نږدې دریو کلونو یعنې زر ورځو راهیسې لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی، خو د دې بندیزونو نورې پایلې څه کېدای سي؟ د بشري حقونو ځینې بنسټونه او د ښځو د حقونو فعالانې له قانوني عمر وړاندې او په اجباري توګه د ښوونځیو زده کوونکو نجونو ودولو په اړه ازادي راډیو سره د اندېښنو په مطرح کولو وویل چې دا به نه یوازې د دغو نجونو بلکې د ټول افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناکه او اندېښمنونکې مسله وي.
د انجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چورس پورس د شذو حقونه تر خولاندې کېږي. الله چې خزه د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو. د شاهزاده احمد شاه د هنري هڅو پاړه
د یو دیوان په پښتو او فارسی پاته دي چې اندیشه په نوم باندې دي.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د یو ادبي بهیر له فعالیتونو هم خبرو.
نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران ورته مالیفي کیږي د دغه بهیر د ادرس څخه.
پوهاند آسمون د کلتوري ژبپوهنې په اړه وایي،
ژبه خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی، له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي.
د یو کتاب پاڼې اړوو چې پکې راغلي،
څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کو، څو په هغه ورځ چې مونږ مرو په موږ پسې به څوک څوک ژاړي.
د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د خپرونې په وروستیو کې په کابل کې د نورستان د لاسي صنایعو په اړه هم اوریدلی شي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنی دلیوري لري.
شاهزاده شاعر عمر، شاهزاده احمد شاه ظاهر د افغانستان پخوانی ولیعهد، د جون په څلورمه د امریکا د متحد ایالاتونو په ویرجینیا کې د 90 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. احمد شاه ظاهر تر 1933 کال مخکې چې سردار محمد داود خان کودتا وکړه د افغانستان ولیعهد او یوه موده د سرې میاشتې رئیس و. شاهزاده احمد شاه په خپل ژوند کې په ښکاره دا خبره نه کوله چې شعرونه لیکي، خو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو استاد محمود مرهون چې د جون په ومه د شاهزاده د خاورې ته سپارلو په مراسمو کې د متحد ایالاتونو په الکساندریا کې برخه واخیسته، ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده شاعري ته د هغه خدای بخښلي د جنازې په مراسمو کې هم اشاره وشوه.
د شاهزاده احمد شاه د هغه وختونو چې دی په کابل کې ولی عهد و او د حضرت ځای په غونډه تطوی ما د خپل استاد سر محقق سیمه وادمال پر روایت باندې چې هغه د ویل چې پښتو اشعار او فارسی اشعار یې لیکل په هغه وخت کې د اشعارو کې صحیح تخلص کاوه او اشعار یې په دې بېلابېلو مجلو او ورځپاڼو کې خپاره شوي دي او تر ډېر ځای پورې دا د پلار د خاصیت اخیستی و، ځکه خپل اعلیحضرت هم له موسیقۍ او هم له شعر و شاعري سره علاقه مندي درلود. له خپل خصوصي کتابتون چې د افغانستان ملي آرشیف د در په آثار باندې ډاک دي چې د پلاس نه د غور باندې تل دي یاداشتونه، نو دا کورنی په عمومي توګه د ادبیاتو سره د دربارونو د علاقه مندي په اساس شاهزاده احمد شاه هم پښتو فارسي ادبیاتو دواړو کې علاقه مند وو. شعرونه یې ویلي دي، شعرونه یې لیکلي دي او شعرونه یې ترجمه کړي دي. د مولانا ځینې برخې ترجمه کړي دي، د حافظ وو د سعدي شعرونه یې ویلي دي او د استاد خلیل الله خلیلي سره، چون استاد خلیل الله خلیلي په دربار کې ډېر پاته شوی وو، هغه سره نږدې پاته شوی وو. کورنۍ یې هغه ژوندلیک چې موږ ته په جنازه کې راوسپاري په هغه کې دی لیکلي چې د یو دیوان په پښتو او فارسي پاته دي چې اندیشه په نوم باندې دي او دی په شعرونو کې صحیح تخرص کوي. او بل خبره دا ده چې د لامغه کوچنیوالي سره د نقاشي او رسامي سره ډېر فوق العاده تقدر لري. یو تابلو چې ما ته د مولوي سالم احمد کندهاري د زوی حاجی سید احمد کنداری لخوا عکس راکول سوی دی، د ته تحفه سوی ده چې هم یې نقاشي ده، د هم یې میناتوري ده او هم شعر ده خپل دی.
مرحوم صاحب د جنازې په وخت کې چې تاسو ته کورنۍ دغه معلومات درکړل، د شاهزاده احمد شاه کورنۍ چې د شعرونه لیکلي یو دیوان شعرونه یې لیکلي دي، څه شمنه یې ونه کړل چې دا شعرونه به چاپوي یا څه به پکوي؟
د کورنۍ دغه داوه چې د په ژوند خپل علاقه مندي نه و، ځکه د ژوند په اخرو کې په سلوک او تصوف کې ډېر ژور تللی و او بېخي ترک دنیا و او یو ډول هغه صوفیانه دغه کې واجد کې وو ډېر علاقمند نه وو د دنیا د مسایلو سره. نو کورنۍ یې دا ویلی چې دا ویلي دي چې پر وخت باندې دا شعرونه چاپ سي. دا یو بسته ټولګه ده د اندیشه په نامه باندې ده. او د شاه کورنۍ دوی د ژوند دغه داسې نه دی چې دی زه فکر نه کوم وکولی شي چې دغه ته دې خپله ورسېږي. زما ګمان دا دی چې بل هر څوک چې په دغه برخه کې علاقمند وي امکان لري چې د دوی سره په دغه برخه کې همکاري وکړي او دا شی د چاپ ورسي. زما خپله هیله دا ده او زما کوشش هم همدا دی. هغه وخت چې لا دی ژوندی و کومه چې ځان وکړې ته راغلی زما دا هڅه وه چې زه دی پیدا کړم. د دې یو ډول ګوښه نشي نصیبي دي. یو سیاسي وضعیت ته اړتیا حالت راوړه دغه سعودي چې ډېر صحنې ستنې دي او بل د خپله نه علاقمند. نو کوشش مې دا دی چې د یو لارې نه د یو لارې دغه دیوان چې د اندېشه په نوم دی دا د خیر سره ترتیب تنظیم او چاپ سي.
کوم شعرونه ستاسو په فیسبوک خبره کړي وو د شاهزاد احمد شاه په شعرونه تاسو له کومه کړي وو؟
ما د دوه رباعیات چې په ژوندلیک کې اچول سوي وو او په هدیره کې دغه ژوندلیک وویل شو. دوه څلوریزې مې دا څخه راخیستي د شپه وقلاده فارسي څلوریزې دي. او کوم شعر چې هغه پښتو دي هغه ما مخکې هم یادونه وکړه. هغه د خپل لاس هم میناتوري کړي دي، نقاشي کړي دي، مې خپل شعر دي. او د مولوی صالح محمد کندهاري چې د ټول افغان موسسې دی هغه زوی حاجي سید احمد ته تحفه کړې او ډالۍ کړې دي. دا هغه ډېر ښه ملګرتیا. او ما د مولوی صالح محمد کندهاري د کورنۍ څخه چې دلته د غستا لور مریم صالحي او نور دوستان ستاسو هغه څخه ما دا ترلاسه کړ.
ظاهر شاه په برخه کې خدا ویل کېدل چې هغه میناتوري هم کوله. حتی د دې د خوب په کوټې کې هم جنی انزورونه ما پخپله پسترګو لیدلی وو. بیا چاراته ویل چې دا پخپله اعلی حضرت درسم کړی دي. لیکن د شاهزاد احمد شاه په برخه کې دا خبره ما نه واوریدل. آیا د نور میناتوري او یا د انزورونو آثار شته؟
یو خو هم دا تابلو ده چې ما تخپل په لاس راغلی او ما په فیسبوک خبره کړې ده شاوخوا هغه میناتوري ده. او بل د نور میناتوریانې هم شته چې کورنۍ ویل چې هغه نقاشان رسامي ټول پکې دي.
مرحوم صاحب د شاهزاد احمد شاه پښتو شعرونو که څوک وګوري دا کوم شعر چې تاسو هم په فیسبوک خبر کړی دی او نو ما هم دا خبر اوریدلې ول استاد هیوادمل نسی د شعرونو په پښتو لیکلي دي. لیکن کله چې دوی خبري کولې بیا په پښتو خبرې نه سوې کولې. نو عجیب نه ده چې
دوی موهیت د دې د ژوند موهیت معمولا دی په دربار کې وسیدله. د خپل شاهزاده په پنځو ژبو رواني خبرې کولای سوې په جرمنی، فرانسوي، پښتو، فارسی او یو بل ژبه چې ما څخه د فکر نوښ په ذهن کې نه.
یعنی په پښتو د روان شهیدو
د روان شهیدي دلته چې کوم ملګری جګه ټول پښتون دي او وی ټول وایي چې موږ روان پښتو خبرې کوله.
د شاغلی مرحوم څخه مننه. د شاهزاده احمد شاه د کلام نمونه زړه مشین دی ستا په غم کې په بل ځای می سیل نکې شي. ځان لرم په جوش کې ستا، زړه لرم په نوش کې ستا، لرغونی آستان می ته افغان ستان میته. وړاندې په خبرونه کې نور شعرونه هم لرو او لوی خبرتیا وروسته په کندهار کې د یو ادبي بهیر د هڅو پاړه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو.
الهام ادبي بهیر په کندهار کې فعال دی. د دې بهیر څلورم کال دی چې شاعران، لیکوالان او د ادب یو شمیر مینوالي په غونډو کې برخه اخلي. د دې بهیر له مشر حیات الله احمد څخه به واورو چې نن سبا یې غونډې څرنګه دي.
ډېرې په ښه شکل سره روانې دي. زموږ غونډې هفتهواره غونډې دي. نو هر هفته باندې په کندهار کې ګڼ شمېر ځوانان زموږ بهیر ته راټولېږي او هفتهواره غونډې کوي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره وي او کنه د نقد برخه هم لري؟
بالکل. په دې غونډه کې د مشاعرې تر څنګ نقد او شعرستان دی شو ته مطالعه کوي. ځینې نورې برخې هم تشویقانه ځینې غونډې جوړوو. د خلکو ستاینې غونډې چې د شاعرانو د فارحته د شعر و اخوا ته هم کوي. چا په دې ټولنه کې شاکار پاته سوی وي هغوی دپاره هم ستاینې غونډې لرو.
د نقد خبره مو وکړه. یعنی مثلا د بهیر یو برخوال خپل شعر نقد وړاندې کوي بیا په یغ باندې ملګری خبرې کوي او کنه په سر ډول وي؟
دلته کندهار کې ملګری د وخت کمې سره ډیر مخ دي. ځکه بهیر ته چې د خلک کاروباري خلک دي وخت ډیر کم لري. بیا موږ یو ګروپ لرو د الهام ادبي بهیر فنوا باندې
چې دا ګروپ ته د شعر راوړو او ټول ملګري یوازې د کندهار د نظم سره د پولې ها غاړي او دا غاړي ملګري نور هم راسرسته او پر دغه شعر باندې کره کتنه کوو. وروسته د راپور په شکل په بهیر پر سټیج باندې خپریږي چې څو هغه اورېدونکي هم واوري او ګټه ځنې واخلي.
د کومې غونډې ته مو اشاره وکړه، یعنی آنلاین د واتساپ له لارې کومه غونډه لري؟
غونډې خو موږ ته موږ روزمره هغه خپلې غونډې کوو. دغه د نکت کره کتنه چې ده د واتساپ ته لري، ځکه دوه ساعته وخت نیسي او نیم ساعت وخت نیسي او دلته وخت ډېر ارزښمن دی.
دا د واتساپ لپاره کوم نقد کوي؟ دا په شفاهي ډول وي او کنه ځینې دوستان لیکل هم کوي؟
لیکل هم کوي په ژغیز باندې هم بیا موږ یو مشخص سره ورته لرو دا ټول غټولو ټکی په ټکی باندې او بیا یې په رسنۍ خبرو په بهر کې بیانو.
هغه کوم شعر سره نقد وړاندې شوی ده، دغه شاعر نظر هم اخلي؟
اتمن دغه نظر هغه په ګروپ کې راسره دی ټکی په ټکی باندې د خلکو نظرونه ټولې او کوم چې ورسره بیا په فایا کې دته موږ مکمل وخت ورکوو چې خپل سپیناوی وکړو د خلکو نظرونه ته عکس العمل وشي. هغه انشاءالله ورسره ستاسو
همت صاحب دا خو سو د شعر برخه د کیسې په برخه کې هم نقد لري؟
متاسفانه دونه هڅه مونږ نه ده کړل ته ډېر زور پر غزل او پر شعر باندې دي. ستا موږ په بهر کې ځوانان هڅولي دي چې د شعر تر څنګ نثر ته هم کار وکړي او ان شاء الله اندازه سوي دي. خو دلته زموږ سره په دا بحث کې استادان کم دي، لارښوونکي کم دي، ډېر کار مونږ دي ورته کړی.
خو چیرې خلک وغواړي سي دي کیسې نقد مخه کړي، نن سبا خو آنلاین هم ډېر شان خبره سوي دي، کېدای شي لږ استفاده وکړي. یعنی تاسو خپل دې ته فکر نه کړی چې د کیسې او د نور نثر نقد هم ضرور دی؟
ډېر ضرور دی. زموږ په څلور کلنه کاري کار کې تر اوسه ډېر کار شعر ته سوی دی او دا پلان موږ لرو او تر اندازه مو عملي کړی هم دی چې نثر په باید هم ځوانان کار وکړي او نقد داوی د پاره جوړ شي. ځینې لوی استادانو سره په تماس کې سوي زموږ سره په دغه برخه کې کومک وکړي نو ان شاء الله ورته لاره ورته لرو.
همت صاحب که تاسو خپل نظر واخلم، ځوانان څنګه له ادبي غونډو سره په کندهار کې علاقه لري؟ یعنی شمیر په زیاتې دورې او کناغه محدود شمیر کسان دي چې هر اونۍ سره یو ځای کیږي؟
کوم چې اونۍ په اونۍ مشفر کوو، اونۍ په اونۍ پر کوو، نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران مشتمل پکېږي د دغه بهیر د ادرس څخه تعداد یې په ډېرو دورې په کمېدو نه دي.
له ښاغلي همت څخه مننه. وړاندې په خبرونه کې د کلتوري ژبپوهنې په اړه اورېدلی شئ چې کلتوري ژبپوهنه څه ته وایي. خو لا به هم د شعر او شاعرۍ په دنیاګۍ کې ایسار شو. فهیمه دانش هغه لیکواله ده چې د درویش دوراني شاعري خوښوي. دوی د استاد شاعر درویش دوراني یوه ټولګه لوستې، خپل نظر را سره شریکوي.
پکانه کې هنداره ډېر ښکلي غزلونه لري، ښکلی کتاب ده. واقعا هم درویش دوراني داسې ښکلی شاعري کړې ده چې زه یې ډېره مینهواله یم د شعرونو او تل یې ځان سره لولم. تقریبا دا کتاب دی چې ده هغه د دې غزل تر څنګ نظم هم پکې شته، رباعي هم پکې شته، خو په اخره کې ډېر ښه موضوعګانې ته اشاره کړې ده، ځکه دلته د پښتو پنځه ډوله یاګانو یادونه یې کړې ده. ویلي دي چې دا یاګانې کوم مایا باید څه ډول وکارول شي، کوم مایا په کوم ځای کې باید وکارول شي، د دې موضوع په باره کې ډېر ښه بحث کړی دی. او د پای خبرې هم داسې ویلي دي، لبنانی سر کې د سر خبرې یا سری ځای هم ورکړی ده، بیا لغنه ورسره ډېر ښه فهرست ورکړی ده. او د دې ترڅنګ دا کتاب تقریبا 200 ورق لري، 200 ورق کې نظم هم شته، رباعي هم شته، غزل هم شته. چې زه به یو غزل درته وایم چې دا ډېر ښکلی غزل ده. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم، زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم، پر زخم باندې لګومه هر یو پل روان یم. د جانان سترګو پر ورو ورو کاوه اثر را بنده. ده جانان سترگو پورو رو کاوه اثر را بنده. زه پوهیدم چه و هخوتا اجل روانیم. چه و مناست نو لخپلو سرا گرد و مناست. چه و مناست نو لخپلو سرا گرد و مناست. چه ام روان نو لخپلو سرا مال روانیم. او نمخا مخشمه ده یار ده سپین بارخو لمرتا. نه مخامخ شما دیار دسپین بارخو لمرتا. نه پسایه کی دخوار واره اور بل روانیم. او درویشه دلتا اوز هرچه پردی پردی کاریگی. درویشه دلتا اوز هرچه پردی پردی کاریگی. او خپل کور ته هم په ویره ویره لکه غال روانیم.
لاغلی دانش څخه مننه. بیا هم شعر لرو د اجل احمدزی شعر د روی پشخ.
دا مې د خپل زړه په تیروتنې خورې کړي دي. پښو ته مې د هر ښکلي لمنې خورې کړي دي. تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي. تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي. ما خپلو زخمونو باندې غنې خورې کړي دي. بیا به زنګېدلې په لار ځي د کلي وړکې ټول. بیا به زنګېدلې په لار ځي د کلي وړکې ټول. بیا دې په مخ زلفې قبرجنې خورې کړي دي. نخکاری گی سرک د محبت د چا پزړونو کې. نخکاری گی سرک د محبت د چا پزړونو کې. هسې په ډبرو یې سرمنې خورې کړې دي. بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي. بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي. څانګې چې زما د ارمان ونې خورې کړې دي. ناخل یو ګام اجل څوک زموږ د زړه په لار. نه اخلی یو ګام اجل څوک زموږ د زړه په لار. ته وا چرته مونږ پکې ستنې خورې کړې دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د استاد لال پاچا آزمون د نوې څېړنې کلتوري ژبپوهنه چلا د کتاب په شکل نه د خبره شوي ځینې برخې په ویب پاڼو کې خبرې شوي دي. په ټولنه کې ژبه او کلتور سره نشي بېلېدای. نو له ښاغلي آزمون څخه به واورو چې مطلب یې له کلتوري ژبپوهنې څخه څه دی.
دغه کوم مطلب چې ته وویل همدا واضح دی. ژبه یوازې د پوهولو، راپوهولو یا افهام او تفهیم وسیله نه ده. ژبه یو خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. او له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي. په ژبه کې ځینې مفاهیم دي، سمبولونه دي، استعارې دي چې هغه د یو قام، د یو ولس، د یو ملت په کلچر او کلتور پورې اړه لري. هغه په دې برخه کې رانغاړل کېږي او سپړل کېږي او شنل کېږي. زما موخه له دې څېړنې همدا ده چې په پښتو کې هم داسې کلمات، الفاظ شته چې د کلچر اغیز پیده او زره داسې دي چې په کلچر باندې د ژبې اغیز ده. یعنی موږ دغه اغیز د دواړو چې دا لکه نو کورې سره بیلیږي نه، دا څنګه را بیلولی شو او ژبه د یو کلتوري ارزښت او لید له مخې ټولنې ته وړاندې کولی شو.
آزمون صاحب، تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه، خو کلتوري تغیرات پر ژبه او ژبه د کلتور په بدلېدو تاثیر کوي. لیکن فکر نه کوي چې کلتوري ژبپوهنه پخپله د تغییر په حال کې دا او حتی د زیات تغییر او ګړندی تغییر.
نو دا ټول علوم او فنون دا هر څه د تغییر په حال کې.
وبخشه، ما مطلب دا ده خصوصا هم ده، خصوصا د ژبې په برخه کې هم ده. بس ډیر د بدلون په حال کې نه ده.
بالکل ده. دا کلتور چې بدلیږي ژبه مو سره هم دغه څه تغییر کوي. یعنی د ژبې تغییر، د کلتور په تغییر، دا یو له بل سره نښتی دي.
نو کدا سیده په بل ډول کدی سوال تراشم. نن سبا د انټرنیټ زمانه ده او ای آی ټیکنالوژي په خپرېدو ده. د نورو کلتورونو اغیزې کلتوري ژبپوهنه ډیره نه متاثره کوي.
دا برخې دي، دا ډولونه دي. ولې نه متاثره کوي؟
ګوره لکه څنګه چې په پوهنو او فنونو کې دغسې اغیز رامنځته کیږي، دغسې په کلتوري ژبپوهنه کې هم دا ښکاري. او دا چې کله تګ راتګ زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي، د ده اغیز په ژبه باندې، د اغیز په کلتور باندې، دا خو واضحه خبره ده. یعنی دا موږ مقید کولای نشو چې دا تر دغه بریده پورې دي او واخوا ته به نور شپ کې نشته. نه، دغه تغییرات که هغه موسمي دي، که هغه سیاسي دي، که هغه اقتصادي دي، که هر تغییر رامنځته کیږي، او دغه مهاجرتونه رامنځته کیږي، دا راشه درشه، سوداګري، اقتصاد، دا شینه رامنځته کیږي، دا هم په کلتور باندې اغیز کوي، هم په ژبه باندې اغیز کوي. مثال تاسو اوس وګورئ چې کله په افغانستان کې دغه لوی لوی ناورینونه راغلي دي او بیا مهاجرتونه پکې رامنځته شوي دي، څومره کلتوري بدلون او څومره په ژبه باندې تاثیر غورځېدلی دی، دا خو واضح دی.
تاسو په خپله څېړنه کې همدې برخې ته پام کړی دی؟ ځکه چې د مهاجرتونه د افغانانو ډېر زیات شوي دي او ډېر پراخ دي.
شیبر صاحب، دا خو یو لوی اوږد بحث دی، او دا خو دا داسې راټولېده ډېر نه شي. ما یوازې اوس د یو د بحث په توګه دا موضوع اچولې ده، ځکه چې زموږ چې پوهان خو چې دي هغه خو یوازې یوازې ژبه د صرف و نحو تر حدودو پورې محدوده بولي، او هغه فکر کوي چې همدغه ژبه ده، نور اخواته څه نشته. زه وایم چې دا کلتوري ژبپوهنه اوس په پښتو کې، زه فکر کوم دا ډېره یو نوی بحث دی. یو نوی بحث پیل شو، دغه بحث به همداسې نور راتلونکو څېړنو ته او په ژبه باندې اغېز دا شیان به ټول په خپله لمن کې رانغاړي. تر اوسه پورې ما څو برخې څېړلې دي چې د ژبې اړیکې له نورو علومو سره، فنونو سره، کلتور اړیکې له نورو علومو پوهنو سره، بیا یو بل سره اغېز، دا مې رابرسېره کړي دي. او ورسره څنګ کې دغه کومه برخه چې ته وایې، مثلا په ګړنو کې زمونږ نوې ګړنې چې رامنځته شوي دي، دا هم د کلتوري دغه له مخې رامنځته شوي، بدلونونه له مخې رامنځته شوي. کله چې زه کلتوري بدلونونه وایم، دا بدلونونه یوازې سیمه ییز نه دي، دا د نورو کلتوري اغېز هم دی، نو دا ټول شیان پکې شته.
فکر نه کوي خصوصا د مهاجرتونو مسله په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو ته، ایران او پاکستان ته د افغانانو سفرونه او هلته میشتېدل یو ډېر مهم اړخ ممکن ستاسو د دې څېړنې تشکیل کې، دې برخې ته تاسو ځانګړې پاملرنه کوئ په دې څېړنه کې؟
په دې څېړنه کې ورته ځانګړې پاملرنه مې اوسه کړې ده. خدا ما مخکې درته وویل چې دا داسې یو اوږد بحث ته ضرورت لري او لا څېړنې ته ضرورت لري. که زه اوس ووایم چې دا ما بشپړه کړې، نو بشپړه نه ده، دا لا هم په دې برخه کې څېړنو ته اړتیا لري، او هغه کسان سره بیا ناسته غواړي. دا یوازې کتابتونی څېړنه نه ده، دا ساحوي څېړنه هم ده. زه خلکو ته هم ناست یم، د خلکو خبرې مې اورېدلې دي، له هغو نه ما دا کلتوري اغېز او دا شینه راخستې دي، خو دا نشم ویلی چې دا به بشپړې، ځکه چې دا لا اړتیا لري چې رابرسېره شي او وشلل شي.
اوسمن صاحب، په دې کې شک نشته چې دغه مسله، خصوصا د مهاجرتونو مسله، ډیره پراخه ده او تاثیرات هم ډیر وسیع دي چې په کتاب نه په کتابونو کې هم شاید ځای نشي. لیکن یو بل اړخ په کلتوري ژبپوهنه کې د نوې ټکنالوژي اغیزو ته مو په دې څېړنه کې توجه کړې ده؟
بالکل. او دا کوم دغه چې زمونږ په کلتوري برخه ګرځېدلې ده او په ژبه باندې اغیز پرې وته ده، دا برخه ما یو څه راخستې ده او بس په توګه مې وړاندې کړی ده، خپل نظر مې پکې وړاندې کړی ده. خو تر څنګ یې بیا ما بیا درته وایم چې دا موضوع هم نوې ده، ځکه د تخنیک اغېز چې ده، دا راته په ادب باندې، په ژبه باندې خو بیخي څرګند دی. اوس موږ ګورو په ادب کې ځینې کلمات، مفاهیم دي چې مستقیما له ژبې سره تړلي دي. دا د تخنیک په رامنځته کېدو سره ژبه نور هم پراخه شوې ده، فرهنګ غځېدلی دی. نو دا هغه څه دي چې دا زموږ ایجاد ځینې نه دي، دا خو اکثره موږ پوهیږو چې د تخنیکي برخه کې خو موږ داسې کوم لاسته راوړنه نه لرو، خو د نورو کلتوري اغېزې چې دي هغه زموږ په کلتور باندې، زموږ په ژبه باندې راښيي.
دا خو سمه ده چې د افغانانو تاثیر په ټکنالوژي نشته، لیکن دا ټکنالوژي چې استعمالوي دا په خپل ذات کې تاثیر کوي په کلتور باندې او په ژبه باندې، همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا هغه څه دي چې ستا ولس او ستا خلک قبلي ځینې چې دي هغه تر، یعنی دا د لوستي قشر پورې ډېر زیات اړه لري. نو دا لوستي قشر چې ده، دا خو نو که زه اوس وایم چې 10% کمه ده په ټولنه کې، نو ډېر زیات پرمختګونه به پکې نه رامنځته شوي. او بیا په لوستي قشر کې دغه مسله چې ده، دا یوازې د ادب کې د دې برخه موږ ډېره زیاته ګورو،
البته د ژبې په برخه کې موږ ګورو چې زموږ ساينسي مضمون هم لیکل کېږي هغه هم یو ډول داسې ډډه غونې دې مسلو نه کوي که نه. نو دا نورې اجتماعي برخې خو لا پرېږده. نو لیکلو په برخه کې او د وینا په برخه کې لکه څنګه چې دنیا هغسې په چټکۍ روانه ده موږ ډېر وروسته پاتې یو که نه. یعنی موږ اوس هم په لیکلو کې په دې شیانو کې احتیاط کوو. دا کوم شاعر لیکوال چې استعمال کلتوری اغیز کارول کیږي دلته دغه مفهومی استعاره یا مفهومی سمبولونه چې تړاو له عقل سره ده عقلی دي دا خو ما کلتوری اغیز خدا ډیر کم خلق په دخل لیکونو کې کاری او یا په ژبه کې کارول کیږي خو بیا هم ورته توجه شوی دا په دې برخه کې کار میکړی.
اوسمن صاحب یو عمومي پښتنه وکم په دې کلتوری ژبونه کې تاسو یو دوا درې داسې شان بیل کړی دی او کنه ورو ورو مختزی او بیا چې کومه موضوع مو ذهن ته راغله بیا په هغه برخه کې تاسو غواړئ چې څېړنه وکړئ او څه ولیکئ؟
او شیبر صاحب دغه موضوع ما داسې شروع کړی دا چې ذهن ته مې یو څه راغلي لیکلي مې دي خو که دا داسې یو منظم تحقیق ته ووایي دا به لږ ګرانه وي چې زه درته اوس دا خبره وکړم. خو د کلتور اړوند او د ژبې اغیز چې ما په کوم څه کې لیدلی دی کنه مثلا یو مثلا دا د سیمولوژۍ برخه ده چې دا مثلا د کلتوري ژبپوهنې سره څه تړاو لري که نه لري په دې کې مې مثلا مثالونه لیدلي دي پیدا کړي مې دي بیا مې وړاندې کړي دي. ما اکثره د خلکو ژبې ته کتلي دي او کلتور ته کتلي داسې مې نه دي کړي چې مثلا د کوم ځای کې پېښ شوی ما یا مې کوم دري فارسي متن لیدلی یا مې کوم انګریزي متن لیدلی هغه مې ژباړلی او بیا مې ورته خپل مثالونه جوړ کړي دي چې متاسفانه زموږ په دغه څېړنو کې دغه برخه لږه غني ده او ځکه خو مخکې مې نه ځي که نه. یعنې موږ مثالونه ورته نه لرو خو تعریفونه تیوری هم له بل ځای نه راخیستي. دا کار والا ما ډېر نه دی کړی. ما کوشش کړی دی چې دا خپله ژبه کې دا د خلکو ژبه واورم دا خپله ژبه ولولم دا اثرات ولولم هغه نه وروسته بیا مې پام شوی دی چې دا خو د ژبپوهنې دغه څانګې پورې مربوط دی. نو دغه تړاو دغې څانګې سره تړاو دغه فن سره تړاو دغه هنر سره له پوهنې سره دا ټول په د کلتوري چاپېریال کې مطالعه شوي دي.
آسمون صاحب مننه. وړاندې په خپرونه کې پښتو ژبې ته د ژباړې په اړه اورېدلی شئ.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
د ورستیو کلونو کې یو شمیر ځوانو لیکوالو پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربیره تاریخي، ساینسي، علمي، مسلکي او ټولنیزو علومو کتابونه یې ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپره کړې دي. دا چې کره کتونکي پښتو ته ژباړل شوي آثار څه ډول ارزوي په دې اړه راپور لرو.
سره له دې چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې په بېلابېلو زماني مقطعو کې له نړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي، علمي او مسلکي اثار راژباړل کېدل، خو په دې وروستیو لسو کلونو کې یو شمېر ځوانو ژباړونکو د بېلابېلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپاره کړي دي. خو دا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي، دا پښتنه لیکوال او کره کتونکی استاد اسدالله غزنفر دارنګه ځوابوي.
ښه ژباړن یوازې د کتاب او د هغه د مالک د نوم تر اثر لاندې نه راځي، بلکې د خپلو لوستونکو ذوق، د معلوماتو سویه او د خپلې ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هره مسؤلانه ژباړه په حقیقت کې یوه کامیابه لیکوالي ده. یعنی لکه لیکوال چې د ښه اثر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغسې بریالی ژباړن هم د یوه اثر بیا زېږېدو کې برخه اخلي. مثلا د یو تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یو حده پورې البته خوند پیدا کړي، یا د یو شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنګونو ته ضرورت لا ډېر وي. یو ښه ژباړن خامخا اول یو اثر لولي او چې په هغه اثر پوه شو او خوښ شو بیا یې ژباړه پیلوي.
ځوان ژباړون کې میر احمد یاد چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړي او تر دا مهاله یې له اردو، فارسی او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بیلابیل تاریخي، ادبي، ټولنیز او مسلکی کتابونه پښتو ته راژباړلي وایي.
لومړنۍ ژباړه مې د تاریخ په برخه کې پیل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړه. خلکو ډېر زیات خوښ کړل او خپل هم دا احساس کړل چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډېر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علي لیدلوری د تاریخ په اړه بیخي جلا و. بیا ځینې د نصاب کتابونه وو، د پوهنتوني کتابونه وو، هغه مې ترجمه کړل. د مدیریت د برخې وو او د اقتصاد د برخې وو، د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه وو، هغې برخې کې مې لږ کار وکړ. اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري، یعنی داسې کتابونه هم پکې شته دي چې 1500 ځلونه ډېر چاپ شوي دي، داسې کتابونه هم پکې شته دي چې په نړۍ کې د 500 نه ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جلد خلکو اغستې او لوستې دي.
لیکوال او کره کتونکی محب الله زغم چې د داخله ناروغیو متخصص دی، د ډاکټر مجیب احمد احمدی او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلی دی. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خبرندوی ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړي او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاوضه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماج ذریعه یې جوړه شي، دا پښتنه ډاکټر محب الله زغم دا رنګه ځوابوي.
یو لاره دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساینس، انجینیری، حقوق او سیاسي علومو او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه د خارجي ژبو انتخاب کی او ویجباړي، هغه به خرڅ شي. بل لاره دا ده چې هغه خبرندوی ټولنه سره چې کاروبار ښه دی هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډېر خرڅېږي. هر کتاب چې ډېر بازار لري هغه دې انتخاب کی ویجباړي. البته په هر حالت کې له خبرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خبرندوی ټولنې فعالې دي چې بیلابیل علمي، مسلکی او د پوهنتوني نصاب درسي کتابونه خپروي. په دوی کې یو هم مومن خبرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوان ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړون کې ژباړي تر یو حد اقزامه هم ورکوي.
ساينسي علومو کتابونه دي چې موږ ډېره تشه پکې لرو، باید دا ډکه شي. طب کتابونه دي، انجینري کتابونه دي، زموږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو ما دغه غږ دی چې دغه علمي اثار باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه موږ ژباړلي دي، لیکوال ته موږ حق او زحمه ورکړي ده.
له تیرو اوږدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بیلابیل کتابونه راژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې اثار ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکی یې باید په دواړو ژبو مسلط وي.
پښتو ژبې ته مو د ژباړې په اړه راپور اورېده. په ژباړل شویو کتابونو کې یو هم ته چې ومرې څوک به ژاړې نومېږي. دا کتاب کاناډایي لیکوال روبین شرما لیکلی دی. دی له اصله د هند دی، حقوق یې لوستي، په دې برخه کې کار کړی، خو ویلي چې دا کار یې نه دی خوښ او ترې راضي نه دی. همغه و چې په 25 کلنۍ کې لیکوالي ته مخه کړه او هغه راهب چې خپل فراري موټر یې وپلوره ولیکه، له دې سره مشهور شو. د ده دا کتاب ته چې عمرې څوک په شاړي میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او چاپ شوی دی. لیکوالې نظیفې ستانکزی په وروستیو کې دا کتاب لوستی. له دوی به واورو چې څه یې پکې موندلي.
دا کتاب د ژوند درسونو د خاسته مطلب غوړه چاند دی او ډیر زنګړنه لري. و زنګړنه دا چې د نثر شبې ډیر زیات ساده او روانه ده. هیڅ پیچلي لغت پکې نه دی راغلي چې ویون کوي او وریدون کوي په هغه د کتاب په مطلب باندې پوه نشي. او د دې ترڅنګ ملک ما چې وویل ډیر خاسته مطلب په دې کتاب کې راغلي، خو هغه څه چې ما ته ډیر زیات په زړه پورې وو، یو هغه مطلب چې د تچومري څوک به ژاړي عنوان تر لاندې راغلی و، دا چې مونږ څنګه نړۍ ته خدمت وکړو، خلکو ته خدمت وکړو، او څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې مونږ مرو په موږ پسې به څوک څوک ژاړي، او بله دا چې څرنګه په خپل ژوند کې بریالي او کامیاب اوسو، څنګه په وړو شیانو باندې خپل ژوند ته موفقیت او کامیابي راولو، او د خپل ژوند له هرې شیبې نه مونږ خوند واخلو. دا ډېر زیات زما لپاره په زړه پورې و، او زما په نظر باندې که چیرې داسې کتابونه پښتو ادبیاتو ته راوژباړل شي، دا به د دې تر څنګ چې پښتو ته به یو ډېر زیات لوی خدمت وي، دا به ځوانانو ته هم یو لوی خدمت وي، ځکه د کتابونو داسې کتابونو په لوستلو باندې به ځوانان په ژوند کې سمې لارې پیدا کړي، او دوی به د کامیابۍ په لارو باندې لاړ شي. او زه له ښاغلي یاد څخه هم ډېره زیاته مننه کوم، هغوی ډېر زیات داسې د ارواپوهنې کتابونه پښتو ته راژباړلي دي چې دا یې هم یو ډېر زیات غوره او ښایسته کتاب دی. انشاءالله چې د دوی دغه لړۍ همداسې دوامداره اوسي، او د لا بریالیتوب په هیله.
لاغلی ستانکزی څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه ورسته یو دقیقو ته رسیدلیو. په دې برخه کې یو کلتوري مسله راخلو. یوې ډلې نورستاني یو ځوانانو د خپلو کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وایي د نورستانیو وړینو جامو، د خوراک شاک لوښو او نورو شیانو د جوړولو په چارو کې شپېتو تنو ته د کار او روزنې زمینه چمتو کړې ده. د دوی په وینا کار یې ښه روان دی، او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو په لاسونو جوړ شوي شیان غواړي او پیري. نور پدې راپور کې
د نورستان فیشن مسولین او نور نورستانیان وایي په خواني وختونو کې مشران او جامع د اخلي پخلي خوراک څخاک لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړلو ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیاتو آگاه انجینر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپلو لاسونو چمتو کول.
وړی بیا ول اوبدلی اول بیا تار تی جوړو، بیا بیا دغې خپل قصبګر دي، دغې نه بیا تیکه جوړوله، هغې نه بیا هم د نر لباس جوړېده او هم د زنانه وو، او همدارنګې د خپو د پاره بیا څارمنې نه د پوستکي د غرڅنی د غوایي د پوستکو نه بیا هغه جوړو، هغې ته بیا زمونږ ژبه کې پا جوله ویله. هغه به ډېر رنګین وو، دوه نیم کیلو غوړي به د یو جوړه پاجولی چې پخپو کېدل به دغه قیمت وو.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي، او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه یې ډیری کسان د خستلو وس نه لري، او بازار هم د هرې ورځې په تیریدو کمزوری کیږي. خو اوس په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو، د خوراک څښاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېته تنو ته چې دیرش ښځې هم پکې دي، د زده کړې او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو، هغوی ته ورزده کوو، او زمونږ دغه صنعتکاران چې دي پخوا تقریبا اکثریت مشران دي، هغوی ډیری د کار جوګه نه دي، توان نه لري، او بل طرف ته دغه صنعتکارانو ته کار زمینه برابر کوو. تقریبا په دغه بخش کې موږ سره شپېته نفره په کار باندې مصروف دي، په هغه کې دیرش زنانه او دیرش نارینه دي.
هغه راته وویل د نورستان فیشن څخه بهر میشت هیوادوال د وړینو لباسونو، د خوراک څښاک لوښو او د کورونو زینتي شیان غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره له یوې خوا خپل کلتور ژوندی ساتي او له بل پلوه یې لسګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیاوې چمتو کړې دي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفته وار یا میاشتنی ډلیوري لري.
د پارون اوسیدونکي مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته ده وایي که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټوکران جوړېدل چې تر ډیره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولې دی.
لهم دی راپور سره دا خبری مجله ران غارم زحمت شیبر لتاسو اجازه اخلم شدیوی.
ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی، ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی، ریزوان دی اویزان بینم آوی پشن دسروی، ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی، ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی. اور بلدے دستا دمینے اور سن میرا باندے پلدے، دستا دمینے اور سن میرا باندے پلدے، پر ہر میں تزل سر شکنا وے پکٹا روئے، ستی پریا شخان بنا مے مست خاروئے، ستی پریا شخان بنا مے مست خاروئے. شقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے، ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے، سب بن جڑی گم اس کا پتھر ہوئے، ستی پریا شقان بنا مست خار ہوئے، ستی پریا شقان بنا مست خار ہوئے. کنا مرز میں نور دے د عشق والا ساند اشنا گرن پہ غور دے، د عشق والا ساند اشنا گرن پہ غور دے، لے گلے میرے بر دے ارتا وے نن بازار ہوئے، ستی پریا شقان بنا مے مست خار ہوئے، ستی پریا شقان بنا مے مست خار ہوئے. سرا نوڑلوئے مست خبر دے گلے میں سہر دکنا شما ذکر دے گلے میں سہر دکنا شما ذکر اسے دغا ملاز پسر شموائی پتی مصروئے ستی پریا شقان بھی نمائے مست خاروئے ستی پریا شقان بھی نمائے مست خاروئے بیزان دے عویزان بھی نمائے پشن بسروئے ستی پریا شقان بھی نمائے مست خاروئے بیزان دے عویزان بھی نمائے پشن بسروئے ستی پریا شقان بھی نمائے